ترکی چارواکی وایي هڅه کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې رول ولوبوي. د ماینونو د اغیزمنو شو افغانانو موسسه وایي په وروستیو 15 کلونو کې د نړۍ په کچه په افغانستان کې د ماینونو قربانیان زیات دي، او یو افغان پناه غوښتونکی چې سهون له جرمني ایستل شوی و نن بیرته د هیواد ته ستون شو. دوستانو ستړي مشئ، په روانه خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې را سره شمشاد زدران همکاري کوي. په یادو مسلو سربیره په دې خپرونه کې نور خبري مطالب هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي ترکیه هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې سي. د کابل شمال ته د سالنګ لوی لارې په اوږدو کې د واورې د سختو ورښتونو له کبله د باروړونکو موټرو پر تګ راتګ بندیز ولګول سو، او د بې پلو ډاکترانو سازمان وایي په میانمار کې د تاوتریخوالي د پیل په لومړنۍ میاشت کې شاوخوا 6500 روهینګیا مسلمانان وژل سوي دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان جمهور ریاست وایي ترکیه هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې سي. د ولسمشر د ویاندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار کړی چې یوازې د دولتونو ترمنځ اړیکې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې اغېزناکې تمامېدای سي.
از جانب تاکیدش برای بود که مذاکره دولت با دولت میتونه برای صلح و ثبات با پاکستان مفید و اثرگذار باشه.
دوی د دوړو لورو ټینګار پر دی و چې د دولتونو ترمنځ مذاکرات کولای سي د صلح او ثبات لپاره ګټور ووسی. موږ له ټولو هیوادونو چې په یو ډول په سیمه کې نفوذ لري تمه لرو چې د افغانانو په مشرۍ د صلح پروسې ملاتړ وکړي او د دولتونو ترمنځ د خبرو فرهنګ پیاوړی کړي، څو موږ وکولای سو په سیمه کې د صلح او ثبات لپاره ښه بنسټ ولرو. بل خو د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړیو د ترکیه له دې اقدام هرکلی کړی دی. د څرګندونې وروسته لاغه سوي چې افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان ستر مشر زکی د ګډون وروسته د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره جلا ولیدل او پر سیمه ییزو مسایلو یې خبرې ورسره وکړې. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1390 لمریز کال د مالی بودیجې په تصویب کې ځنډ کولای سي د حکومت پر پرمختیایي پروګرامونو او پروژو منفي اغېز وکړي. دغه وزارت وایند اجمل حمید عبدالرحیم زینه نازدي راډیو ته وویل چې شدا ده چې ولسي جرګه هر څه ژر دغه بودیجې تصویب کړي. د افغانستان ولسي جرګې د چهارشنبې په ورځ د راتلونکي مالی کال د بودیجې طرحه رد کړه. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي ویلي وو چې د بودیجې طرحه د ولایتونو ترمنځ د توازن د نشتوالي، ځینې ادارو ته د زیاتو مالي لګښتونو په پام کې نیولو او ځینو نورو ستونزو له امله رد سوه. د افغانستان د اساسي قانون له مخې په کابینه کې د بودیجې د وړاندې سوي پلان له تایید وروسته لومړی د بودیجې مشرانو جرګه او بیا ولسي جرګې ته لیږل کیږي، خو مشرانو جرګې تر دې وړاندې د بودیجې دغه طرحه تایید کړې ده. د کابل شمال ته د سالنګ لوی لارې په اوږدو کې د واورې د سختو ورښتونو له کبله د باروړونکو موټرو پر تګ راتګ بندیز ولګول سو. د دغې لوی لارې د حفظ مراقبت مشر جنرال رجب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه واورې له طوفانونو سره مل دي او باروړونکو موټرو ته تګ راتګ خطرناک دی. هغه وایي
برباری از هر دو طرف سالنگ ها، برباری از طرف سالنگ شمالی یک در ضعیفتر، طرف سالنگ جنوبی زیادتر در حدود نیم متر برف باریده در سالنگ جنوبی. بعد هم از منفی 14 درجه سانتیگراد سردی هواست. ما وسایل تریلر با خاطر حفظ متقدم که کلون جنجال نشه کور توقف دادیم تا وسایل میتونه با زنجیر رفت آمد بکنه.
د شغلی رجب په خبره ده بندیز به تر 24 ساعتونو پورې دوام ولري. د هم څو نړیوال خبرونه: د بې پلو ډاکترانو سازمان وایي په میانمار کې د تاوتریخوالي د پیل په لومړنۍ میاشت کې شاوخوا 6500 روهینګیا مسلمانان وژل سوي دي. دغه تاوتریخوالی د روان کال د اګست له وروستیو څخه پیل سو. دغه سازمان چې مقر یې د سویس په ژنیو ښار کې دی، د یوې اعلامې په خپرولو سره نن ویلي چې دغه روهینګیا مسلمانان د روان کال د اګست له 15 تر سپتمبر پورې وژل سوي دي. د بې پلو ډاکترانو په وینا په وژل سوي کې 230 ماشومان هم شامل دي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي. مری چې په بنگلاديش کې د روهینګي کډوالو لایو کم څخه د سروې په نتیجه کې ترلاسه شوی دی. تر هغه شمیرې ډېر لوړې دي چې د میانمار چارواکو وړاندې کړي دي. دغه یو چارواکو وړاندې د وژل سوو شمیر 300 شدلې وو. د میانمار پوځ وایي چې د وژل سوو کسانو ډېر برخه د دوی په وینا تروریستان ول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړ چې دی به په راتلونکي مارچ کې د یو خپلواک کاندید په توګه د دغه هیواد ولسمشري انتخاباتو ته ودرېږي. ولسمشر پوتین نن په کرملین کې د کلنۍ خبري غونډې پر مهال د زرګونو روسي او نورو بهرنیو خبریالانو په وړاندې خبرې کولې. د نوماندۍ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې پوتین ویل چې د دې لپاره د څلورم دور لپاره د روسیې مشري ته درېږي چې غواړي د روسانو ژوند ته لا وده ورکړي. پوتین وایي چارواکي باید د روسي وګړو د عایداتو پر لوړېدو او دغه راز د هغو د پوهنې، روغتیا او نورو برخو پر پیاوړتیا غور وکړي. او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د تاجکستان له چارواکو غوښتي چې د دغه هیواد پیاوړی خبریال خیرالله میر سعیدوف ژر تر ژره خوشي او پرې لګول سوي تورونه ټول لیرې کړي. د دغه کمیټې مرستیال رابرټ موهاني تېره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي په هغو ځایونو کې چې د ازادۍ د رسنیو ازادي او انتقادي ژغونه تقریبا نسته، د میر سعیدو فطیر پیاوړي خبریالانو چارې باید مهمې وګڼل سي، نه دا چې په جالي تورونو زندانی سي. میر سعیدو فطیر اونۍ د اختلاس، جال، د پولیسو په اړه ناسم راپور ورکولو او د قومي او مذهبي اختلافاتو د خورولو په تور نیول سوی دی، خو هغه د تورونه رد کړی دی. که دا تورونه ثابت سي، کېدای سي میر سعیدو په 21 کاله زندان محکوم سي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زمک په پانه ساده رادیو ډاٹ کام کې هر وخت یو غواړی کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. ترکیه د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خکیدو په خاطر د هڅو وړاندیز کړی. دا وړاندیز د ولسمشر اشرف غنی سره د ترکیې د ولسمشر په لیدنه کې شوی. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به مو واورو چې آیا ترکیه کولی شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې مثبت رول ولوبوي. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی راته ویلي
یو خوانه ترکیه له افغانستان سره ښه اړیکې لري، د بل خوانه له موږ نه هم له اسلام آباد سره د نږدې ستراتیژیکه اړیکې لري.
لا خغل استانګزی سره په همدې موضوع بشپړه مرکه درته خبرووله. د امام خبرو چې له ماينونو د غزمن شو افغانانو موسسه وایي په ورستیو 15 کلونو کې د نړۍ په کچه په افغانستان کې د ماينونو قربانیان زیات دي. هغه افغان بیرته جرمني ته ستون شو چې په ساحوا یا تیر وطن له جرمني استل شوی وو. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د 1390 مالی کال د بودیجې په تصویب کې ځان پراختیایي پروژې او د حکومت په پروګرامونو منفي اغیز کوي. پر دې موضوع به هم رپورټ ولرو. که وخت ځینې نور رپورټونه هم لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی هم له یاده مباسي. د افغانستان جمهور ریاست د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خکیدو په خاطر د ترکیې د هڅو خبره کړې. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته ویل د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار کړی چې یوازې د دولتونو ترمنځ اړیکې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې اغېزمنې تمامېدای شي. اکرام الله اکرام پرې له کابل رپورټ لري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د ترکیه ولسمشر د چهارشنبه په ورځ له ولسمشر غنی سره په خبرو کې ویلي چې په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د افغان ولسمشر د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دواړو خواوو په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره د دولتونو ترمنځ اړیکې مهمې دي.
دواړو خواوو ټینګار درلود چې له پاکستان سره د سولې په برخه کې دولت په دولت خبرې کېدای شي ګټورې تمام شي. موږ د سیمې له ټولو بانفوزه هیوادونو هیله لرو چې د سولې د پروسې چې مشري افغانان کوي ملاتړ وکړي او د دولتونو ترمنځ د خبرو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. سو په دې توګه مو د اساسي سولې بنسټ ایښی وي.
ښاغلی مرتضوی وایي د ترکیې جمهور رئیس د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او هغه د سیمې د وضعیت د بدلون لپاره مثبته وګڼله. ولسمشر غنی هم ویلي چې افغان حکومت له پاکستان سره دولت په دولت او دغه شان له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو له لارې مذاکرو ته چمتو دي. د خبرې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د یوې ورځنۍ غونډې په څنډه کې چې په استانبول کې جوړه شوې وه د چهارشنبه په ورځ د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ شوې ده. لا دی وړاندې چین هم ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خکیدو په هدف به درې اړخیزه ناسته جوړه کړي. نږدې دوه کاله کېږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اړیکې ترنګلې دي. کابل دا کوي چې اسلام آباد ترورستانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته نه کوي. هغه ادعا چې د پاکستاني چارواکو لخوا رد شوې ده. ولسمشر غني په ټینګار سره دا خبره کړې چې اول له پاکستان سره سوله کوي او وروسته له وسلوالو طالبانو سره. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي ګل پاچا مجیدي د ترکیې د دې اقدام د هرکلي ترڅنګ وایي نوموړی هیواد کولای شي د سولې د ټینګښت او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په برخه کې ښه رول ولوبوي.
ما په نظر د ترکیې هیواد یو غښتلی اسلامي هیواد دی او ترکیه کولای شي په دې برخه کې ډېر کومک وکړي او خپل اثر رسوخ په پاکستان باندې لري. ترکیې هیواد یو مقتدر هیواد په حیث کې موږ سره مرسته وکړي زه فکر کوم خالي به د خیر نه نیوي یو مثبته نتیجه به ولري.
ښاغلی مجیدي وایي تر کومه چې پر پاکستان فشارونه زیات نشي هغه هیواد به د سولې په برخه کې عملي او رښتینی همکاري ته حاضر نشي. د ده په باور د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره پر پاکستان د ترکیې په شان د سیمې د هیوادونو فشارونه ډېر مهم دي.
دا نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان ګومان کوي چې ترکیه که وغواړي کولی شي پر پاکستان باندې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ د زیاتولو فشار راوړي. له دې ډلې د کابل پوهنتون له استاد نصرالله ستانکزي سره د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خبرو اترو کې څه رول لرلی شي.
دقیقا خنقستلو دیسی دل پارسی دیو خوانه ترکیه لافغانستان سر که اریکل داری لبن خوانه لمگنه هم لاسلام‌آباد سر دیم نزده استراتیجیک اریکل داری او ترکیه پر اسلام‌آباد بند یو دول تاثیر گذاری هم اونو پاگا اساس فکر کن سی کچه ترکیه واقعا و غالی چیه مسئله که داخل سی او پر اسلام‌آباد بند لازم فشار رو دیم افغانستان که دی سول در آسطه پروسه که و محسن رول دلو دیسی.
خود تیرو تجربو تا پا کتولو چه پا ترکیه که دری ارخیزی غونده دا پاکستان افغانستان او د ترکیې ترمنځ جوړې شوې او د دې ترڅنګ مخکې ترکیې په دې برخه کې ژمنې کړې وي خو پایله یې هیڅ و فکر کوي چې دا ور به کومه نتیجه ورکړي.
ډېر زر به نه د لپاره چې باید پاکستان خپله ستراتیژي تغییر ورکړي. د افغانستان په ارتباط او پاکستاني چارواکي او د پاکستان پوځیان د سادګۍ ولیکي. اما په هر صورت فکر کوم چې که چېرې دوامدار او صادقانه صورت ونیسي په طبیعي ډول ول ترکیه په اسلامي نړۍ کې هم خپل موقف لري او همدارنګه د افغانستان په ارتباط هم له افغانستان سره هم ځانګړې اړیکې لري خصوصا د پاکستان سره عمیق ستراتیژیک روابط لري.
کوم لارې چارې موجود دي چې ترکیه ترې استفاده وکړي ترڅو په اسلام آباد باندې فشار راشي او د افغانستان سره د خبرو میز ته کښېني او د دې ترڅنګ سولې په برخه کې همکاري وکړي؟
ډیپلوماتیک مناسبات، ډیپلوماتیک هلې ځلې کولی شي. ترکیه او پاکستان حتی پوځي همکاري لري. د هغه طریقو نه د پاکستان د نه منلو په صورت کولی شي له دې فشارونه استفاده وکړي. اقتصادي روابط لري، تجارتي روابط لري له مختلفو اړخونو نه څه اغه ضوابط چې په بل مناسبات کې مشهور دي ټول ضوابط استفاده کوي.
د سولې د ټینګښت په برخه کې په ځنګړي ډول ترکیه څه نقش درلودل شي فکر کوي چې ترکیه په طالبانو باندې نفوذ لري کنه د کوم بل
لاره چې ترکیه په مستقیم ډول په طالبانو نفوذ لري. ما ترکیه په پاکستان باندې نفوذ لري او پاکستان په طالبانو باندې کولی شي چې د غیر مستقیم شرط د نتیجه کې طالبان سولې به سره وکړي.
د روسي پښتنې په توګه استاد په روسي کې د افغانستان او پاکستان اړیکې خړې پړې دي که چرته د ترکیې په منځګړتوب باندې دا اړیکې لسره راغول کیږي فکر کوي په سیمه باندې به او په روان وضعیت باندې به تاثیرات څومره مثبت
دي؟ دقیقا که چیرې پاکستان په خپل ستراتیژیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ په ارتباط لازم تغییرات راوړي بله او که چیرې دغه تغییرات راوړي او یوازې په تکتیکي لحاظ بیا له کابل سره خپل روابط نږدې کړي او وخت ځای کړي بیا نو فکر کوم ملموس نتایج به ولري.
دا کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مو مرکه اوریده. زموږه غلا ازادي راډیو ناوړي
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو تاسو موږ غلا ساتي راډیو ناوړی. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1290 مالی کال د بودیجې په تصویب کې ځان په پراختیا پروژو او د حکومت په پروګرامونو منفي اغېز کوي. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل خبر دی چې د افغانستان ولسی جرګه د مالی کال بودیجه زر تصویب کړي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د ولسی جرګې لخوا د 1390 مالي کال د بودیجې تر رادیدلو وروسته د افغانستان د مالیې وزارت وایي د بودیجې په تصویب کې ځنډ حکومتي چارې او پراختیایي پروژې له ستونزو سره مخ کوي. د دغه وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیم زید پنځمې پر اساس ازادي راډیو ته وویل د 1390 مالي کال بودیجه متوازنه ده چې امکاناتو نړیوالو معیارونو او ملي پروګرامونو ته په کتو ترتیب شوې ده.
څومره چې زر بودیجه تصویب شي هماغومره د افغانستان د خلکو او د افغانستان په ګټه ده، ځکه موږ کولای شو د پروژو او د برنامو د پلي کېدو په برخه کې بیا له مشکل سره مخ شو، او که چېرې بودیجه ځنډېږي نو طبعا د پروژو تطبیق باندې تاثیر لري. له همدې امله زموږ هیله د افغانستان د پارلمان څخه دا ده چې د حکومت سره همکار پاتې شي.
په ورته وخت کې دی د بودیجې ردول د وکیلانو حق بولي، وایي په بودیجه کې د دوی د نظرونو او وړاندیزونو د شاملولو لپاره منظم کار کېږي چې د قانون سره سمې نظرونه په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د 1390 مالي کال بودیجه رد کړه. د 1390 په مالي بودیجه کې د 2.2 میلیارد افغانیو کمښت، په دولتي ادارو کې 22,000 نوي بستونه زیاتول، د تیر کال نیمګړو پروژو ته د مالي امکاناتو نشتون، او د ولایتونو په کچه د بودیجې په ویش کې نه انډولتوب ولسی جرګه د بودیجې دردولو عمده لاملونه یادوي. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازی وطن دوست ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د بودیجې په ترتیب کې انډول او د خلکو غوښتنې په پام کې ونیول شي. دی وایي د بودیجې تر تصویب پورې حکومت کولی شي د تیر مالي کال د بودیجې له مخې خپل کارونه مخته یوسي.
حکومت کولی شي تر څو چې نوې بودیجه تصویب شي د همدې پخوانی بودیجې نه استفاده وکړي. د بودیجې اصولنامه او قانون وایي چې د پخوانی بودیجې نه استفاده کولی شي. هیڅ نوه په کارونو کې کندي حکومت نشي راوستای.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی وایي د بودیجې د تصویب ځنډ ممکن یو لړ ستونزې رامنځته کړي، خو نوموړی حکومت او ولسي جرګه دواړه د 1390 کال د بودیجې د تصویب په ځنډولو کې ملامته بولي. دی وایي که بودیجه په خپل وخت ولسي جرګې ته واستول شي فکر نه کوم چې دا شان ستونزه دې رامنځته شي، او بله دا چې وکیل صاحبان د بودیجې په برخه کې خپل ځانګړي فرمایشونه لري چې ملي نه دي. ښاغلی سیدی وایي د بودیجې په برخه کې د ستونزو د هواري او ژر تصویب په هدف غوره دا ده چې د مالیې وزارت او د ولسي جرګې د بودیجې کمیسیون له ځنډ پرته په دې اړه خبرې وکړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د خوست سیمه ایز چارواکي وایي چې د منګلو او مقبلو قومونو ترمنځ د غره او مځکې په سر د لانجې د حل په هدف له کابل خوست یو هیئت رسیدلی دی. نور حل سیمې د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د مقبلو او منګلو د قومونو ترمنځ د سنځلې دښتې او بازي غر په سر داوه چې په دې وروستیو ورځو کې، خصوصا په وروستیو لس ورځو کې، یو ځل بیا توده شوې وه. لیوار مې ورځ نه، یعنې د سټېشن بیلې ورځ نه، هلته د افغان امنیتي ځواکونو په رسېدو سره په موقته توګه هلته جګړه درېدلې ده. البته د دواړو قومونو سلګونه وسله وال اردکي چې سپکې او درنې وسلې هم لري لا هم یو بل ته په مورچو کې ناست. د خوست والی ویان مبارز محمد زدران نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د یادې مسلې د بنیادي حل لپاره یو د ولسمشر په هدایت باندې یو پلاوی چې مشرتوب یې په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې د عالي شورا د درانشهر رئیس حکم خپلواک پر غاړه لري خوست ته راغلی دی. په دې کې د لویې پکتیا د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان پکې دي، د جمهور رئیس غنی او شمېر سلاکاران او د سولې د عالي شورا د مشرتابه ځینې مهم غړي هم پکې موجود دي. د خوست دیوالی ویاند ویل چې په دې وروستیو ورځو جګړو کې دواړو غاړو ته تقریبا 9 کسان هلته ټپیان شوي دي. البته ځایي خلک بیا وایي چې په دې کې د دواړو خواوو نه خپل نوم نه ښیي، خو وایي چې درې نفره هم پکې وژل شوي دي. د مقبلو او منګلو قوم منځ کې دعوه چې ده د لسګونه کاله مخینه لري او دواړو طرفونو ترمنځ په زلونو وسواله جګړه شوې ده. حتی د درنو وسلو نه پکې استفاده شوې ده. خواوشوا څلور کاله مخکې هم ځایي ادارې او د قومي مشرانو په وساطت باندې د دوی په منځ کې روغه جوړه وشوه. البته بیا وروسته هغه د فیصلې د روغه جوړې د فیصلې تطبیق شو، هغه کې ستونزې پیدا شوې او هغه روغه جوړه چې وه عملي نه شوه. نو اوس هم د دواړو جانبینو سلګونه کسان په سیمه کې په لوړو نقطو کې مورچي نیولي دي، هلته ناست دي، یو بل ته یعنی داسې یو حالت ته انتظار باسي چې بالاخره نهایتا پریکړه څه کېږي. نو دا هغه مسلې دي چې په دې ارتباط باندې شته. البته پلاوي نن د دواړو قومونو مشران خوص ته راغوښتي دي، ممکن دوی سره خبرې وشي او په اول سر کې دوی منځ کې یو اوربند یو رسمي اوربند وشي او وروسته دا مسله بیا یو ځل بیا هماغه فیصله چې پخوا شوې دي هغې باندې تجدید نظر وشي او څه رقمې چې بیا مخته بیا یو څه رقمې حل کوي هغه مسله مخته بوځي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا د ازادي راډیو ده. اوس هم د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي د وزارت پاړه دوی وایي تر راتلونکو دوو کلونو پورې به په مخابراتي سکتور کې شاوخوا دوه میلیارده ډالر پانګونه وشي. شهزاد ګل اریوبي چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ډیجیټل بازار موندنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې ویل ډېر زر به افغانستان د نوري فایبر کیبل له لارې د مرکزي او جنوبي اسیا له هیوادونو سره هم ونښلي. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ راکوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویل له تیرې سبان یوې نیمې لسیزې راهیسې د مخابراتو په سکتور کې درې میلیارده ډالر پانګونه شوې او دغه کچه به تر راتلونکو دوو کلونو پورې پنځو میلیاردو ته ورسیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ډیجیټل بازار موندنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل ډېر ژر به افغانستان د جنوبي او منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د نوري فایبر د کیبل له لارې ونښلول شي. د ښاغلي اریوبي خبره د دغه کیبل لارې د منځنۍ او جنوبي اسیا له هیوادونو سره د افغانستان په نخلیدو سره به انټرنیټي خدمتونه پراخه او قیمتونه به راکم شي.
مرکزی اسیا هیوادونه او جنوبي اسیا هیوادونه د بودی فایبر طریقه افغانستان د ټولو هیوادونو سره وصل شي. اهم چنان د واخان کوریډور لارې وړو چې د چین څخه انټرنیټ یا فایبر نوري کیبل راتیر کو دي، دا به افغانستان ته ډېرې زیاتې ګټې ولري. انټرنیټ به نرخ به کم شي، سرعت به زیات شي.
خغلی اریوبی ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د ډیجیټل کاسا په نوم د هغه پروژې چارې هم پیل شي چې د برېښنایي حکومتوالۍ پیل ته زمینه برابروي. د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 8 میلیونه افغانان انټرنیټي خدمات ته لاسرسی لري او د افغانستان 90 سلنه خاوره تر مخابراتي پوښښ لاندې راغلي. د افغانستان د مخابراتو وزارت تر دې پوښښ هم د انټرنیټي خدمتونو د قیمتونو د راټیټېدو په برخه کې شمني کړي، خو لا هم په دې اړه انتقادونه موجود دي. په کابل کې د ډیجیټل بازار موندنې د غونډې ګډونوالو دا ټینګار درلود چې د انټرنیټي خدمتونو په ارزانه کېدلو سره به افغان سوداګر د آنلاین بازار موندنې له لارې خپل سوداګري پراخ او د غشان افغان سوداګرو میرمنو ته به د کار او سوداګري زیراکړې ورکړې خوندي چاپیریال برابر شي. د افغانستان د سوداګري او صنایع خونه هم د انټرنیټي خدمتونو لوړ قیمت د اندېښنې وړ بولي. د دغه خونې سوداګریز مرستیال یونس مومند د ډیجیټل بازار موندنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په دې اړه وویل
افغانستان کې انټرنیټ ډېر قیمتي دی، د هر چا لاسرسی او انټرنیټ ترسره، یعنی انټرنیټ قیمته لري. ارزو می ده چې تاسو مې وایې چې د افغانستان ټول خلک واړه چې تعلیم ترسره کوي او معلوماتي ټکنالوژي ترسره کوي باید په افغانستان کې انټرنیټ ارزان شي.
خو نوموړی ډېر هیله من نه دی چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ وشي، ځکه په خبرې چارواکو په تیره کې هم په څو ځلې دا شان شمني کړي خو عملي کړي نه دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ماینونو د اغیزمنو شو افغانانو موسسه یال سو وای ورسته په ورستوی 15 کلونو کې د نړۍ په کچا په افغانستان کې د ماینونو قربانیان زیات دي. د دې موسسي رئیس اسلام محمدی د پنځشنبې په ورځ د 2014 میلادي کال د مزکنوي ماینونو څخه د څار د نړیوال ریپورت د خبرولو پر مهال وویل د تیرو کلونو په مقایسه په افغانستان کې د ماینونو قربانیان لا هم زیات دي. حدیث پردیس په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل راکړي.
له ماینونو د اخیسمن شو افغانانو موسسه یا السو وی سره لدی چې په افغانستان کې د ماینونو شندولو په برخه کې په لسګونه موسسه کار کوي، خو بیا هم د نړۍ په کچه تر یمن وروسته افغانستان دویم هیواد دی چې د ماینونو قربانیان پکې زیات دي. دغه موسسه مسولینو د پنځشنبه په ورځ د 2014 میلادي کال د ځمکنیو ماینونو نه د څار د نړیوال ریپورت د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو شمیر لسو ته رسیده، خو په 2014 کال کې په دغه رقم کې 633 تنه نور هم ورزیات شوي دي. دغه موسسه مشر اسلام محمدي وایي دغه کسان د چسپکی ماینونو، د سړک غاړې ماینونو، خوشحي بمونو او د ناچاودو موادو د چاودنو قرباني شوي دي.
متاسفانه د ټول 5 سال گذشته افغانستان
له بده مرغه په تیرو 15 کلونو کې د نړۍ په کچه په افغانستان کې د ماینونو لامل د قربانیانو شمیر لوړ او په افغانستان کې نه یوازې د ماینونو قربانیان کم شوي نه دي بلکې زیات شوي دي. د 2015 میلادي کال کې شمیر 1310 تنه وو، په 2014 کال کې د قربانیانو شمیر 1903 تنه تر رسیدلی چې 633 تنه قربانیان پکې زیات شوي دي. خغلی محمدی وای په افغانستان کې د ماینونو لامل غیزمن شوی خلک د ټولنیزو، کلتوري، روغتیایي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په خبرې حکومت دغه ستونزو د هواري لپاره د پام وړ کارونه نه دی کړی. د خغلی محمدی په وینا سره لدی چې په افغانستان کې د ماین پاکي یو شمیر موسسي کار کوي، خو اوس هم په 600 کیلومتر مربع ځمکه ماینونه موجود دي. له ماینونو د غیزمن شوی افغانانو د موسسي د راپور لمخې په 2014 میلادي کال کې د نړۍ په کچه څه باندې 8000 کسان د ماینونو او چاودو مهماتو قربانی شوی چې 88% قربانیانی ملکی وګړي دي. د دغه راپور لمخې په ملکی قربانیانو کې 20% خځې او ماشومان دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د ماینونو او د ناچاودو توکو د چاودنې لامل ټپین شوی شکایت کوي چې حکومت د دوی ستونزو ته پام نه دی کړی. د دې ډلې امینه عظیمی وایي
خانم ها و دختران و اطفال دارای معلولیت از جمله آسیب پذیر
معلولې خزین جون او ماشومان د ټولنې اغیزمن شوی کسان دي. دوی د رواني، اقتصادي، روغتیایي، کلتوري، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. په دې برخه کې د پام وړ او هر اړخیز کارونه نه دي شوي. د دې ټولو سره سره د کار، ټولنیزو، شهیدانو، معلولینو چارو وزارت د بهزیستۍ د برخې مشر سید عالم هاشمي وایي د یو شمیر دغو اخیسمن شو کسانو د ستونزو د هواري لپاره کار شوی، خو بسنه نه کوي او باید لا ډېرې هڅې وشي.
ازادي راډیو لوونه ترو
او سم راځي له اسمت ساروان نو ورو چی د نیویارک او لندن ترمنځ د سفر د لندن هڅه څنګه روانه ده.
د لندن او نیویارک ترمنځ سفر به په 2 کلونو کې 2 ساعتونو ته رالنډ شي. د امریکا بوم کمپنی سوپر سونیک مسافر وړونکو الوتکې جوړوي. د الوتکې به چې 55 تنه به پکې ځایږي تر کانکور چې په خوا د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ سفر یې په 6 ساعته کې کاو چټکی او د شغل نظر آرام وي. کانکورد په 2003 میلادي کال په دې خاطر له فعالیت وغورځول شو چې د تیلو مصرف ډیرو، هوای زیاته ککړوله او شخه ډیر لوړو. خو سوپر سونیک الوتکې تر کانکورد دیرش برابر ټیټ شخ لري. مخکې ویل شوی و چې د الوتکه به له 2023 میلادي کال څخه په کار پیل وکړي. خو د بریتانیا میل ورسپانی په یو راپور کې لیکلي چې د جاپان هوایي شرکت له بوم کمپنی سره معامله کړې چې دیرش دا ډول الوتکې ورته جوړې کړي او تر 2030 میلادي کال پورې الوتنې ته تیاری کړي. سش کال پاریس ته نږدې په لی بورژي کې د نړۍ د الوتکو او فضایي وسایلو تر ټولو په ستر نندارتون کې د بوینګ او ایربس تر څنګ دازل د بوم په نوم شرکت هم د ډیرو نندارچانو پام ځان ته واړاوه. تاکل شوې ده چې د دې الوتکې ازمیشتي الوتنې د راتلونکي 2013 میلادي کال په وروستیو کې پیل شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ننګرهار د ولایت نه د خوګیاڼو ولسوالۍ نه خبره کوم. دا پیغام تاسو پرېږدم. موږ د تراخیلو د کلي نه د ساحې نه را ماجر شوي وو. د شاله منځ راغله، کورونه زندګیر نه پاتې کړي. اوس فی الحال شتون په سره کلا کې زر تر زره د لوړپوړو چارواکو نه موږ دغه هیله کېږي چې موږ غم وخوري. موږ زنانه او ماشومان یخنۍ تباه او برباد کړه، یو مسلمان مو غم نه کوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. نوم د اخترونه ډډه کوم.
دلان ولایت نه د کلګي د منطقې نه زنګ در ډولای دی او دغه د موږ پولیسو نه ډېر پازا دی او سړک په سر باندې د غیر پنام باندې دی چې د بل والا وي نه کارګر وي نه تاوي او چې یو تاسو د ځمکې اجاره نه تاوي کړی چې موږ څنګه څنګه باندې خپل بار د ورځې 2000 روپۍ 300 روپۍ په څومره جواب کوي چې نه اخلي او بل ځای خوشې کوي دا سړک به د غیر پنام باندې ولاړ دی او ډېر خلک پازا دی دغه بواز مسول کسانو ته ورسل مننه د زړه زړه دی
السلام علیکم کز ما زه غوړی ته غمو د دې تدندوش په نس کې دی او مې سکې دی کوټ کور او ته دې کوروسه ته پیان ځخنان د خاکریز ولسوالۍ د محمد جنو سنامه خبره کوم او کوټ کور او ته دې کوروسه در په در نن دې په کندواله کې پراته یو تشنا ملره د زوري ځای ملره د اوبو ځای ملره مومنان بس اگل کور دغرا پسید مومنان پسید در بدر کوټ کور مامورین مودا غدی چې زنګ ورته وای په تنظیم شپږ نه چې کنه د موسی کومر سره سره کړه د نیر سره کی چې زنګ ورته وای چې ورور څنګه سو یو کار یو دغه وای بابا ته نه رسی نه رسی د بابا کدا نشته مامورین خپل ځمول په باره کې چې هر څه د ماجور په باره کې راوړ کیږي هغه ته دغه مامورین سره نه نباسي که خپل سړي ورته کښېنولی شي ورته ولی شي ورګې کي که نه زموږ مامورینو روسانو مشرانو ته دې نه ورکړي زموږ په باره کې. السلام علیکم
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وخت 4:30 بجې شوې د مازیګر وار بیا په موخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان جمهور ریاست وایي ترکیه هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې سي. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوړو هیوادونو ولسمشرانو ټینګار کړی چې یوازې د دولتونو ترمنځ اړیکې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې اغیزمنې تمامېدای سي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د 1390 لمریز کال د مالی بودیجې په تصویب کې ځنډ کولی سي د حکومت پر پرمختیایي پروګرامونو او پروژو منفي اغیز وکړي. دغه وزارت وایي چې شدید ده چې ولسي جرګه هر څه ژر دغه بودیجه تصویب کړي. د کابل شمال ته د سالنګ لوی لارې په اوږدو کې د سخت واورې د ورېدو له کبله د باروړونکو موټرو پر تګ راتګ د 24 ساعتونو لپاره بندیز لګولی دی. د بی پلو ډاکټرانو سازمان وایي په میانمار کې د تاوتریخوالي د پیل په لومړنۍ میاشت کې شاوخوا 6500 روهینګیا مسلمانان وژل سوي دي. دغه تاوتریخوالي د روان کال د اگست له وروستیو څخه پیل سو. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی چې دی به په راتلونکي مارچ کې د یو خپلواک کاندید په توګه د دغه هیواد ولسمشر انتخاباتو ته ودرېږي. ولسمشر پوتین نن په کرملین کې د کلنۍ خبرې غونډې پر مهال د زرګونو روسي او نور بهرنیو خبریالانو په وړاندې دا خبره وکړه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د تاجکستان له چارواکو غوښتي چې د دغه هیواد پیاوړی خبریال خیرالله میرسعیدوف ژر تر ژره خوشي او پرې لګول سوي تورونه ټول لرې کړي. د دغه کمیټې مشر مرستیال رابرت موهاني تېره ورځ د یوې لمی په خبرولو سره ویلي چې په هغو ځایونو کې چې د ازادۍ بیان او انتقادي غږونه تقریبا نسته د میرسعیدوف په څیر پیاوړي خبریالانو چارې باید مهمې وګڼل سي نه دا چې په جعلي تورونو زندانی سي. او هغه فضائي بیړۍ یا سفینه چې درې تنه عمله پکښې دي نن له نړیوال فضائي سټېشن څخه په قزاقستان کې راکښته شوه.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره د کرکټ د تر ټولو نوی فارمټ لسوریزه سیالۍ نن شپه په شارجه کې پیلېږي. د سوداګریز لوبې چې بشپګو لوبډلو ویشل شوی پکې شپږ افغان لوبغاړي هم مخکسل شوي دي. د پیل په نننیو سیالیو کې بنګال ټایګرز له کارالا کینګز او پښتون لوبډله له ماراتا عربیانز لوبډلې سره د سیالیو ډګر ته وځي. په دغو سیالیو کې محمد نبی او نجیب زادران د پښتون لوبډلې، ګلبدین نایب د کارالا کینګز، ظهیر خان د بنګال ټایګرز، دولت زادران د پنجابي لیګنز او اصغر ستانکزی د ماراتا عربیانز لوبډلې په ګټه لوبېږي. د افغان دغو لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ نور مشهور لوبغاړي هم د شپږو لوبېدونکو لوبډلو په ترکیب کې اخیستل شوي دي. د صداقت او فیصل شریف د فټسال لوبډلو د کابل د فټسال د غوره لیګ سیالیو پایلو به تلار پیدا کړه. د افغانستان د فټبال فدراسیون د نشراتو امیر شفیع شاداب د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو سیالیو د دریم او څلورم مقام د لاسته راوړلو لپاره به نن د طوفان وزیر آباد او صدیقي لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شي. د نوموړي په خبره پایلو به سبا د جمعې پورې ورځ تر سره شي. د فټسال د غوړ لیگ داسې علي د اتو غوړ لوبډلو ترمن د 13 15 سورزو رئیس په کابل کې پیل شوې دي. او ورستي خبر دا چې د احمد شاه ابدالي په نوم د فرست کلاس یا ټیسټ کرکټ سیالیو 19مه لوبه د امو او میساینا کلوبډلو ترمن په خوست کې روانه ده. امو لوبډلې په خپل لومړی پانه کې دوه لوبغاړو په 2180 منډې جوړې کړې دي. د دغه سیالیو شلمه لوبه بیا په ننګرهار کې د بند امیر او بست لوبډلو ترمن پیل شوې ده.
یو افغان پناه غوښتونکی چې سهوا له جرمني استل شوی و بیرته دې هیواد ته ستون شو. د جرمني خبري اژانس وایي حشمت الله چې په تیر وړي کې وستل شوی و په اسلام آباد کې د جرمني له سفارت ویزه اخیستې. رضوان مراد په دې اړه ریپورت لري. ورپسې د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلی خبرې کوي.
حشمت الله چې په خطا سره د جرمني د کډوالو د ادارې په یوې پروسه کې له دې هیواد څخه وستل شوی و نن بیرته جرمني ته ستون شو. دا خبره یو جرمنی وګړي چې په داوطلبانه توګه په دې هیواد کې د کډوالو په مسأله کې فعالیت کوي کړې ده. نوموړي د جرمنی خبري اژانس ته ویلي حشمت الله چې د امنیتي دلایلو له امله پوره نوم نه دی یاد شوی په اسلام آباد کې د جرمنی له سفارت ویزه اخیستې ده. د روان کال په مئی میاشت کې په کابل کې د ټانکر بم برید وروسته د جرمنی سفارت چې د 14 سخت زیانمن کړ خپل فعالیت بند کړی دی. د جرمنی د کډوالو فدرالي ادارې د روان کال په اوړي کې په داسې وخت کې حشمت الله له دې هیواد څخه وویست چې د هغه د وستلو د مخنیوي په هدف د نوموړي مدافع وکیل د جرمني اجرایه محکمې ته عریضه وړاندې کړې وه. دا ډول عریضې کولی شي چې د دوسیې تر بشپړېدو پورې له جرمني څخه د کډوالو او یا پناه غوښتونکو د وستلو مخه ونیسي. د جرمني خبري اژانس وایي حشمت الله تېره شپه په یو پرواز کې له اسلام آباد څخه فرانکفورت ښار ته روان شو. تمه ده چې نوموړی له فرانکفورت څخه توبنګین ښار ته لاړ شي او دغلته خبریالانو ته د خپلې مسالې په اړه جزئیات ورکړي. حشمت الله په اسلام آباد کې د جرمني خبري اژانس ته ویلي دی اصلا باور نه کوي چې بیرته جرمني ته ستنېږي. حشمت الله ته په اسلام آباد کې د جرمني سفارت درې میاشتنۍ ویزه ورکړې ده او د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان یا IOM ورته ټکټ اخیستی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، جرم یا له قانون څخه سرغړونه څه ته ویل کیږي او آیا ماشومان هم له قانون څخه سرغړونه کوي؟ که جرم کوي بیا جزا ورته شته که څنګه؟ نن په همدې اکلغه کې ګول موږ سره میلمه د عدلي وزارت ویان محمد امان ریاست دی. له هغه مو په پیل کې پوښتلی چې په خپله د جرم یا له قانون څخه د سرغړونې په اکله معلومات راکړي.
چې د دولتونو په نافذه قوانینو کې یو سزا په ډول تایید شوی او اشخاص هغه عمل ترسره کړي سرغړونه بلکې
سرغړونه بلل کیږي. څه وخت او کوم ماشومان هغه کورونه کوي چې هغه خلاف دی قانون وي؟
متخلف ماشوم هغه کس ته ویل کیږي چې داسې یو عمل ترسره کړي چې د قانون او د شریعت لخوا کول یې منع شوی وي. یا په بل عبارت سرغړونو کې ماشوم هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د قانون او شرع په نه عملي کولو سره محکوم شوی وي.
هغه ماشومان چې له قانون نه سرغړونه کوي زیاتره په کوم عمر دي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون سره سم اطفال په درې ډول ویشل شوی دي: غیر ممیز طفل، ممیز طفل، ځوانکی طفل. غیر ممیز طفل هغه شخص دی چې او کلنې عمر نوی بشپل کړي. ممیز طفل هغه شخص دی چې او کلنې عمر یې بشپل او د 12 کلنې عمر یې نوی بشپل کړي.
دی وو کلو او 12 کلو ترمنز دغه عمر ته ویل کیږي.
یا ځوانکی طفل هغه شخص دی چې د 12 کلنې عمر یې بشپل او د 18 کلنې عمر یې نوی بشپل کړي.
له 12 کلن نه تر 18 کلن په دغه وخت کې.
یا هغه شخص چې د 12 کلنې عمر یې نوی بشپل کړي، د جرم د ارتکاب په صورت کې حتی د جنایت په سطح وي ورته جزایی مسؤلیت نه متوجه کیږي. که چیرې د ماشوم ارتکابي جرم د مالی خسارات سبب وګرځي او دا څرګند شي چې د هغه عمل د والدینو د غفلت له امله دی، والدین د هغه په جبرانولو مکلف.
نور جزانه ورکول کیږي؟ یوازې هغه مادیات، هغه پیسې چې خساره سوی دا باید کورنۍ ورکړي. او مننه. د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په کوم ولایتونو کې موجود دي؟
د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په 14 ولایتونو کې فعال دي او د اطفالو د کمیت په بدلون کې دي. کله زیاتېږي او کله کمیږي، ویلی شو چې همدا اوس د اوه سوه کسه شکمن تورن او محکوم ماشومان د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزون کې شتون لري.
تر اوسه پورې دغو ماشومانو د کچې د راکمولو لپاره چې دوی جرم کوي د عدلیې وزارت څه کړي دي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون چې د اسلام سپیڅلي دین د ارزښتونو او د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون په رڼا کې تصویب او نافذ شوي، د ماشومانو لپاره د حدس پریکړه وروستنۍ لارې د اصلاح او بیا روزونې په توګه ګڼلی دي او هغه هم د لنډ مهاله وخت لپاره تصریح شوي دي. همدارنګه د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون 15 ماده له مخې د ماشومانو د ځانګړې محکمو ته واکمني په برخه کړې چې د رسیدګي په وخت کې د حالاتو په نظر کې نیولو سره یو له لاندې ګامونه څخه پورته او پریکړه وکړي.
د کوم ګامونه دي؟
د ټولنیز خدمتونه په تر سره کولو باندې مکلف کول.
څوک په ټولنیزو خدمتونو باندې مکلف سي؟ ماشومان.
یا د ټولنیزو خدمتونو مؤسسو ته لیګل اختاریه صادرول.
چا د اختاریه صادر کړی؟ کورنۍ د
ماشومانو او کورنۍ دواړه. د محکمې زندول، د مجازات او مشروط تعلیق کول، په کور کې حد زول.
خیر، ماشوم باید په کور کې وساتل سي.
په کور کې وساتل
شي ترڅو سي د جرم ثابتيږي.
یا او بل اخر ورستنه لار چې هیڅ ډول بل لار موجود نه وي، د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه ته لیګل.
اوس درته وایي چې تاسو د دې لپاره څه کوئ چې ماشومان اصلا د آخري مرحله ته چې د اسلام مرکز ده دغه تلل نسی؟ پدغه برخې به څه کړی دي؟
کله چې مون شپل د تابس کتنه کوو، معلومیږي چې د ماشومانو شمیر په کال 2014 کې 3990 کسه او په کال 2015 کې 3460 کسه او په 2014 کال کې 3080 کسان خای چې دغه امر په واضح توګه د دې ښکارن کوي چې د عدلی او قضایی کارمندانو لیدلورې له ماشومانو سره ډیر مثبت بدلونونه رامنځته کړي. په خوا زیات پاملرنه د اطفالو په سزاګانو کې د هغوی مخنیوي کېدونکې لاره ګڼل کېده او د اطفالو جزایی سیاست لا زیات پر مجازاتو سنبال و. خو اوس تجربه ثابته کړې چې د سختګیرانه او دروند مجازاتو پلی کېدل نه یوازې د اصلاح او بیا روزنې سبب نه ګرځي، بلکې برعکس ځینې وختونه د اطفالو د بیا سرغړونې لامل هم کېږي. د طفل سزا د هغه د جسمي، رواني، خونیز، روزنیز او اقتصادي وضعیت سره سمون ولري. داسې معلومیږي کې مونږ خپل هدف د حدس بدلون سره چې هماغه د ماشومانو اصلاح او بیا روزنه ده لاس تراولي شو، نو دې ته التیا نشته چې ماشومان د خپل ازادي نه بی برخه شي او د ازادي د بی برخه کول لاره باید ورستنې د حل لاره وګنل شي.
د پولیسو، عامو وګړو، عدلی وزارت او بلخره د یونسف دنده د ماشومانو د سرغړونو په حق له څه کېدلی شي؟
عدلی او قضایي ارګانونو د اطفال د سرغړونو د مخنیوي په حق له خورا مهم او ارزښتناک ونده لري. وقایع د تداوی نه اسانه او ارزانه د پولیس کولای شي چې د خپلې برنامې په پاله کېدو سره مخکې له مخې په جرمزاز ځایونه او ټاکلي وختونو کې خپلې ګزمې لا زیاتې کړي او د اطفالو سرغړونو ارتکاب ته د پای ټکی کېږدي. پولیس باید داسې ونه کړي چې ماشومان په لږ اشتباه سره امنیتي حوزو ته تسلیم کړي، هغوی د والدینو ته وسپاري او له یاد والدینو نه ژمن لیک واخلي.
ژمن لیک دی واخلي چې د ماشوم دوی سات یعنی جزا چې خپل کور کې نه ورکې د سیاو څه؟
یا یا سو خپل ماشومان لا خو روزه او هغوی ته زیات پاملرنه وکړي. مثلا ملان چې د کشفی مرحله نوروسته د سیلنه او تعقیب داند لري، دوی هم باید به لتوقیف نه لازم اقدامات وکړي. زیار وباسي چې ما شومان د محکمې نه مخکې د توقیف نه کار وانخړي تر څو د هغوی د تخته خطر موجود نه وي، د والدینو د ضمانت په بدل کې هغوی ته وسپاري او کوخخ وکړي چې د متخلف او مجني علیه ترمنز د مصالحې منزګل ټوب توافق را منسته او د دوی دوسیه حفظ کړي. د ماشومان ځانګړې محکمې د قضایي چارو باصلاحیت ارګانونو په صفت باید مناسبه پریکړه ترسره کړي.
کورنۍ او خوندې ته د ماشومانو د جرمونو د مخنیوي په برخه کې څه کول پکار دي؟
کورنۍ ژوند اولنۍ بنسټ په توګه د ماشوم په شخصیت کې ډېر خورا مهم او تاثیرګذار دي. مور او پلار د ماشومانو د جسمي، روحي، عاطفي او اخلاقي روزنه کې ډېر ارزښتناک رول لري. د خوندۍ چاپېریال وروسته له کورنۍ څخه د ماشوم د شخصیت جوړولو په منظور ډېر مهم او تاثیرګذار دي. ښوونکي د ماشوم علمي رهبر دي، باید د اخلاقو، پاکوالي، د ښه سلوک او دستور د انسان سمبول و سیجی. په افغانستان کې آسیب پذیره او د خطر سره مخامخ ماشومان ټول په درویش ډولونو سره ویشل شوی دي چې د قانون سره په ټکر واقع شوی ماشومان هم شامل دي. د دې عمله یونیسف مؤسساته متخلف و ماشومانو په ملاتړ سره او د هغوی د جرمونو د کموالی د حدس بدلونه په پلی کېدو کولای شي د افغانستان ولسته همکاري وکړي.
رسول آزادی رادیو څخه د اطلاعات وزارت د ویان محمد امان ریاست خبرې د ماشومانو د جرم په اړه واوریدل. د خبرونه د آزادی رادیو او یونیسف په ګډه همکاري وړاندې کیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درانو دوستانو سلامونه می اومنی دتا سپن زر ختم او خیرات کې ډیر لګښت څنګه دی؟ ولی خلک په ختمونو کې له توان څخه لوړ مصرفونه کوي. د اسلام دین په دې اکله څوي نن پام دې رغیږي. په پایل کې یو شمېر خلکو سره پوښتو چې د دوی د ختم او خیرات دود څه ډول دی. ورپسې به واورو چې ولې یو شمېر کسان له خپل توان نه لوړ مصرفونه کوي. له دیني عالم سره مو هم مرکه کړي. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړي. وکما جبرخیل به درته وړاندې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په مختلفو سیمو کې د ژوند نور دودونه توپیر سره لري، همداسې د ختم او خیرات رسم او رواج هم له یوې سیمې تر بلې فرق لري. خو هغه څه چې ګڼ شمېر کسان شکایت ورنه کوي، هغه په خیرات کې ډیر مصرف دی. په خو به یوازې د خوښۍ په مراسمو کې د سیالۍ له مخې ډول ډول خواړه پخېدل، رقم رقم میوې به اخیستل کېدلې. خو اوس د غم په وخت کې هم یو له بل څخه ځان کم نه راولي، قرض ته غاړه ږدي او له نورو خپلوانو سره سیالی برابروي، چې دا بیا وروسته د اقتصادي ستونزو سبب کیږي. په پیل کې له څو تنو څخه پوښتو چې د دوی د ختم او خیرات دود څه ډول دی.
نوم یې ملک رضا خان، کابل ولایت. تر دادری موږ موږ شامل کو بیا لوی خیرات کوي. دا واخه سوله او دا د پیازه سوله او دا پیپسیان سوله او دا پسکیلې سوله او دا پسمنې سوله. موږ خپل ما نه شي خبر نشته. دلته تر ګرانت خبره ده، یو غرب بغربه دی ولي سره.
نور الله کوثر ما د پانتون استاد. اول ورځ باندې دیګي متاسفانه باري خلکو ته ډوډۍ هم ورکي او جنازه هم دفنيږي. تر یو جمعې پورې خاتمان باري. تر یو ورځ خو بيخي یقیني ده او بعد دغه تر یو جمعې هم د دیګونه باروي.
معصوم جان معصومی هم د خوست څخه د مازدیګر مخام وخت کې مړې پس حلوا کوي، پراټې پخوي. نږدې ګاونډیانو ته دا خوراکونه لیږي. میخه اخلي یا پوسکای اخلي، هغه علوي د لیست له مخې کلیوال چې دي دغو ته یو یو کیلو یا دوه دوه کیلو غوښه ورلیږي.
دا چې لتوان څخه لوړ لګښت کومې ستونزې پیدا کوي، د بګرامي اوسیدونکو جهانگیر وایي چې داسې کورنۍ بیا له ختم او خیرات څخه وروسته د سبا او بیګا د ډوډۍ پیدا کولو پیسې هم نه لري.
نو چې وخت دی دا د خیرات او د ښه د دې تیر سي، نو دی بیا خپل دومره ستونزو سره مخامخ سي چې بیا نه زه ال کوی سم نه بل ال کوی سي. هغه یتیم هغه کونډه بیا دی بل درته متازه ده. دا ما د خپل کام کې لیدلې، هغه بل ځایګه خوڅه کوي، خو بیرته هغه خپل انجام د دینه ګوري. د حقیقت سره رسته هغه یتیم سي ده، هغه هم دی بل درته ولاړي. سبا د خوراکي موادم پیسې نهسته. غم درد خو اسی دای پتاوان کی چتا درے رنگ خوڑ تیار کرز کوشش کوم چلو رنگ تیار کم نو کتا چلو تیار کرز کوشش کوم چ پینز تیار کم خو اخیر انجام بیا دی جے ترازی سی دای بیا ڈی رغت استون ز سر مخ مخ
رازو دی ته چی ولی یو شمیر کسان د ختم او خیرات په وخت زندوم را پوره وڑی کوي چی بیا ی خلاص وې نشي د پختنه مو ل پینز اویا کلن حاجی شاگل څخه کړي
ول دا تر برو سره ل د شالانو سره خیرات کوي بلم پیسې راخلو خدا خپل غیرت سره کوي بل تربرتا بل ورورتا ځان ټټوي پوه شوې کوشش کوي چې دا کار زدا بل چرت نه سم چې دا ای بس دختم ورشي ما تراکا دختم ورشي واتر پیراکا
خو ټول کسان بیا د غم په وخت په خیر او خیرات کې لخپل توان څخه لوړ لګښتونه نه کوي د بادغیس اوسیدونکو سید عبد الله وایي چې دوی لخپل توان څخه د ډیر لګښت په زیان پوهیږي زکای نه کوي
بس مش خپل په کلی کې داسې روایت دی کله چې په کور کې یو غم راسي د غم راځي او د غم شریکولو لپاره بیلابیل قومونه سره راټولېږي او هغه کور کې چې غم سوي دی راځي هر چا خپل د توان سره هغه ته یو شی راوړي او مرسته ورسره کوي تر څو دغه مصارف پر هغه باندې لږ شي خو دودونه فرق کوي په ځینې ځای کې تنها یو شوروا یو غوی واخلي او حلال کې د خلک چې راځي هغه ته تنها یو شوروا جوړي په ځینې ځای کې بیا وریجې دي او د وریجو سره غوښې دي په ځینې ځای کې چې چا بیا اقتصادي وضع ښه دی هغه بیا بیلابیل خواړه د وروجو د غورمې او د پیپسي او د نورو شیان چې د خوړو سره لازم دي هغه شیان ورسره اخلي نو د مشران او علماوي دا اجازه نه ورکوي چې بې ځایه مصرف وسي بیلابیل خواړه لکه وروجي او غوښې او پیپسي او نور هغه شیان چې د خوړو سره دغه دي دې شیان ته اجازه نه ورکوي د پاره دې چې د مصرف مخه ونیول سي تنها یو خواړه د مړي والا ته اجازه ورکوي چې یا شوروا او یا وروجي د خلکو لپاره تابع او آماده کړي
دا چې د اسلام له نظره د ختم او خیرات په وخت لخپل توان څخه ډیر مصرف څنګه دی لدینی عالم سید حبیب شاکر سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مارکا کړي ورته غوښ شي
اصلا د مړي په کور کې تر درې ورځو پورې باید خپل کورنۍ شای پاخنه کې نور هم سایگان وغوی ته ډوډۍ ورولېږي د دې لپاره چې هغوی په غم کې وي په ویر کې وي نو له دې وجې نه په درې ورځو کې درسته نه ده
تاسې خپله به ارومرو داسې جایې ته تللي چې هلته مړی سوی دوستان خپلوان خپله تاسې دا وضعیت څه رقم لیدلی
بې د دې نه چې هغه مال د هغه مړي خو اصلا یتیمانو ته پاتې کېږي ماشومانو ته نو هغه مال تقسیم شوی نه وي ماشومان یې غریبان وي خو ترونه او غټان او هغه ناحقه مصرفوي خیراتونه کوي خپل نوم پې لوړوي دې ته نه ګوري چې دا د ماشوم مال ده د ماشوم مال مصرفول صحیح نه ده په آینده کې ماشومان هم قرضداره وي کورنۍ هم له لوږې سره مخ وي دا په اسلامي شریعت کې نشته
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې دغه د مړي مراسم کې څکل خیرات کې دام یو په ام چشمه باندې په یو سیالۍ باندې بدل سوی مثلا کې یو کور دوه درې دیګه کوي په ختم خیرات کې هغه بلی چویني هغه به اضافه کوي پنځه شپږ تاسو په دې اکله څه وایي شریعت څه ویلي دي
اصلا ریاکاری او ځان خودنه په دغه سې کارونو کې درست کار نه ده چې خلک وایي چې د خیرات وکړو ډیر خیرات وکړو ډیر دیګونه پاخه کو د دې لپاره که څوک خیرات کوي هغه د خدای د رضا لپاره خیرات نشو بلکه اما خلق بو وای چې دغه خیرات کړی او اما الله تعالی په داس خیرات اجر نه ورکوي خیرات هغه خیرات اجر لري او ثواب لري چې د مسکینانو لپاره ګټور تمام شي او هغه په جامعه او ټولنه کې څوک چې اقتصادي ستونزې ولري د غوستون زیرا پشي
کچری د ریال لپاره ختم خیرات کیږي ډیر مصارف کیږي دا څنګه دا وای اجر مړی ته رسیږي چې ثواب هم لري
بازار او اسراف او تبذیر او دا خو ناروا او غیر مشروع کار ده ریا باندې چاته اجر نه ورکول کیږي اصلا ما غریا کاری دی دی لپاره وی خلکو ته ځان وخوي خلکو ته ځان وخودو دی الله تعالی نه بیا ولی اجر غواړي الله تعالی اجر نه ورکوي که څوک دی الله تعالی لپاره کوي دی الله تعالی هغه بندگان چې هغه فقیران او غریبان دي دیغه د اقتصاد د تقویله لپاره حرکت کوي الله تعالی اجر ورکوي او اما کدی ځان خوده نه وینو ځان خو وخودو ما څه سی غختل هغه په لاس ورغلو دی اخروی اجر وختنه بیا لاغه شخص نه درسته نه ده او نه الله تعالی داس خلق ته اجر ورکوي
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورئ په دې خبرونه کې موږ اوریدل چې په ختم او خیرات کې له توان څخه پورته لګښتونه د اقتصادي ستونزو لامل کیږي نو ځکه په کار دی چې هر وخت په تیره د غم مراسمو کې خپلې بړستنې سره برابرې پښې وبدي شي
بعضو تمثیلي ټوټې ته په تمثیلي ټوټه کې د هغو ځوانانو په حق له خبرې شوې چې د شپې تر ناوخته له کور څخه بیرون وي، بیا نو هماغه وي چې د کورنۍ مشران ورته په تشویش کې وي.
سړی دا سات وګوره څو بجې دی غلط بیا نه درغلی
بالا مې ورپسې چې نه درغلی څه کوم چې څو بجې دی خواره شپم داسې نه وخت راځي
خدای ته خیر پسې پیښ کې خدای چې اوس په کومه بلا اخته سوی نه یو
ټول دې تا د لاسه خزي چې درته مې چې وهمه نه زوی مې دې نازانه دې دا دې او بد دې اوس مخه ونیسه
بس که سړی په وهلو نه سړی کیږي
خو په خبرو م کاش کې سړی کیدو په خبرو سړی کیږي
و د ګل ماما زوی دې دی یاد او پلار او وهل دې سړی دې دی ایران نراوت ایران تر رسیدلی و
ام ددینه چې دم په ایران کې خده زوري کو خوونه پی
حسره یا د څوای سبب پودری راسی
دلته کم پودریان شو خو ام دغه سینا وخت راځي یو پودری شي یو چرسی شي یو بل کار کې یو غلا پسیزی ټول ام دا کارونه دي
ورکه کسړه یا د ما د زړه خو وینې چاته چې وس دغه الک کنه پیونه سي چې خدای نه خاصه ام موټر ور نبی ولې وام پیسې ام دی وزلای و
نو څنګه وکم چیرته لار شم کوم ځای پسی وګورم په دې یخ یخنه کې کوڅه په کوڅه ګرځم نشته
ته کینه چې تا یخونه وې زبیاری کوڅه وګورم چې راغلی دا کنه دراغلی
نشته بیغم اوسه زیګر مې ورته 15 پک ځلې زنګول ټلیفون یې کول دی
وسړی نمبر به غلطی سم نمبر ځایر کا
مغزه دې کار کوي کنه نمبر یې څنګه غلطوم
ای خدای څنګه وکم
ورې پلارا چې ته ناسسته
اوګه دې راغې منډه شاهزاده دې راغې
سلام علیکم
سلام دې دې تاسو سر و خوري واله کا دا ساعت وګوره څو بجې دې تر اوسه چې ته ورکوي
ولې ما مور ځنه دا خسري ما خام دی لا
ته ماخام او خدایا دته ماخام وای ته یاره ساته وګوره څو بجې دي
خو د ژمې شپې دي شپزر راځي نو څنګه وکم هلته ملګرو سره ناستو ما
هم دا اوس د خولې د سګرټ بوی راغی
سګرټ خو زه نس کوم خو ملګری مې سکي ځان مې بوی غزینو اتمن نو دا خو د سنه ده چې زه بس کوم
وای چې چیرته اوسې په خوې بد اوسې
دې شرایط ته وګوره دې حال ته وګوره دې تا دا نه وخت راتک ته وګوره
او یا خو تاسې خوړلو نا وخت مرزه دي سره مګر زاغي سره مګر ز فلان دي ته مزه دار رقم کالی واغوند یخن دی وټړو دا وک واغه وک پریم دا بابا
او ای جزویا تر مالویا دا اوس مونږ ته نصیحت کی وزویا د غزوانی مونږم تیرا کړی دا مونږ دسه نه کوله کړه ته چی کوي کی ورځ به هر چیرته خپل مکتب هم لوستو که درس هم لوستو چې ما زیګر بشو کور ته براتلو دا بل خبره ده زویا رښتیا وی مور دی ته دا شرایط وګوره ابل ورځ به راکوڅه کې غلط نه وژلې پڅي وژلې چا سره بد کړی وو دا څه وخت خراب ده خه خبره دا ده چې د ورځې د درس وې مکتب ته ځي چې ما زیګر شو ما خام شو کور ته راځه
واله ک د تا لاسه ډوډۍ را باندې زار ده د زړه وینې درته و چې کړی
خزش تاسو دومره خفه کیږي مور ځنه دې نه بعد به وخت وخت کور ته راځم چې خوشاله شي صحیح شو
خیر وې
سيزویا
وان دات سو کیچ گولی اور وے وان دات سو کیچ گولی اور وے دپل نکاو دبا با پر کلی جے ہجے را کی جے پلوان پرت جے سو کے پرن سو کے پپا وشتلی جوان دا سو کھیچ گولے اور شتے جنازے را پتے دمر جچھو پلے کو رکھسے پشنو جل کو باندے دو دو نگر دے وانا خبر سوے کھبل او رکھسے دفتائی تا پار جوانا مورا وقت پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پگیش کے وا
وویني کرم او ما شم خوبونه زوانه تا سوکی چه گولی او روی چی بیا دات و زید لیدستی دبی خلوت سونو تگولو نیراوری دغم لسان دوست دی سوی کسی بیا تلونو تجولو نیراوری بلا جی واقلم میرا نی ادوانا زمور چل داد خونیانو جالی بلا کی واقلم میرا نیا جوانا پھر زمور چل داد خونیانو جالی دستا تپلار ستا دیتا پر خاتلان داد رخ دنو لٹوارانو تولی I'm not so good at you, but I'm not so good at you.